السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته مو چې همدا شیبه پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي، زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسولیت واخیست. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې پر یو زرنج ډوله موټر د نخلول شوي ماین له عمله شوې وه، دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژنه تایید کړې ده. د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران په خپله ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومېده نن ویلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوې. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنې پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو باندې له خپلو خورلانو سره بندارونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. د افغانستان د ازادۍ جبهې غړي ادعا کوي چې د کابل په شمال کې د طالبانو د حکومت دوه وسلوال ځواکونه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه چریکي برید تیره شپه یوه نیمه بجه د کابل پروان په دروازه کې د طالبانو پر وسلوال ځواکونه شوې دي. دغه دروازه د شمالي قرباغ اړوند ده. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو سیمې ته د نه لاسرسي له کبله دغه ادعا نشي تاییدولی. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین به د هغې جیټ الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته پر لاره سقوط شوه. دغه پیښه کې لاس کسان وژل شوي چې د راپورونو له مخې یفګینی پریګوجین هم پکې و، خو تر اوسه کرملین د هغه وژنه رسما نه ده تایید کړې. د نړیوالو اژانسونو په استناد واګنر پورې تړلی ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې ده. ګریزون چینل پریګوجین یو اتله وطن پال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه یې د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د بریکس ډله د غړو هیوادونو شمیر ډیروي. د جنوبي افریقا ولسمشر ماتامیلا رامافوسا نن اعلان کړی چې د نړۍ له نویو غوړېدلو اقتصادونو جوړ بریکس سازمان راتلونکي کال په رسمي ډول د ایران په ګډون شپږ نور هیوادونه خپل اډانه کې ځایوي. بریکس دا مهال 15 غړي لري چې جنوبي افریقا، برازیل، روسیا، چین او هند دي. دا پرمختګ وروسته تر دې کېږي چې د بریکس مشرانو په جوهانسبورګ کې له خپلې غونډې وروسته نویو غړو ته شرایط اعلان کړل. پر ایران سربیره به راتلونکی کال سعودي عربستان، متحد عرب امارات، مصر، ایتوپیا او ارجنټاین له بریکس سازمان سره یو ځای شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو یو ورځنیو لوبو د لوبلړۍ په دوهمه سیالۍ کې پاکستان ته د 301 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د لوبې پچه وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړې وکړه. د افغانستان د پیل لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ښه وځلېدل چې ګربز سلیزه او زدران 50 ووهله. دا وو خبرونه. وړاندې خبری مجله کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. و باورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د تړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیایي خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟
خلاص پاتې کېدل دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي د تشویش وړ دي.
د طالبانو د پولیسو مسؤلانو تایید کړی چې کابل کې یوټیوبر هورا سادات وژل شوی ده. ملګرو ملتونو د کابل هوایي ډګر نجونو زده کوونکو ته د اماراتو د سفر د اجازې په نه ورکولو خواشینی ښودلې او د راپورونو له مخې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین د یوې جیټ الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوی. دا چې پریګوجین څوک و په اړه یې درته تفصیلي راپور لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې درې ډیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله د تړلو لګواخ سره مخامخ دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات برابروي. په دې اړه مو د طالبانو د عام روغتیا وزارت مسؤلان هم پوښتلي، خو هغوی زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څه دي، همکار مې خاطر پردیس د هغوی راپور کتلی او دا مهال سټوډیو ته وصل دی. پردیس صاحب ستړي مشئ.
سلام لودین صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې درې دېرش روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشت په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی، ویلي چې دا درې دېرش روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات برابروي. راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجه د طالبانو حکومت ورکوي او که نړیواله ټولنه، نه دي ویل شوي. خو د روغتونونو د تړل کېدو تر څنګ په افغانستان کې د شدید اسهال او ډینګي تبې په څیر نورې ساري ناروغیو د ډېرېدو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو کې د خوراکي توکو لپاره خلک په اسانۍ سره څه نشي برابرولی. دا چې روغتونونه هم وتړل شي، دا ستونزې باید بچندې شي. دا اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موساد څخه غواړي چې د دغو روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې همدا شان ویل شوي چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده، چې د دریو کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالرو ته ډالرو لګښت ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د یاد وزارت چارواکو تېره اونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډیرو کلیوالي سیمو کې لومړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمات نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیال اندریس هم ویلي وو چې 2.5 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي، چې له امله 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي دي.
ډیره مننه همکار مې خاطر پردیس و چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د هغو اندېښنو په اړه یې راپور راکوه چې ویلي دي په افغانستان کې درې دېرس روغتونونه د بودیجې د کموالي له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي او یا هم د تړل کېدو په حال کې دي. دا چې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت رښتیا هم په همدې کچه د اندېښنې وړ دی او روغتیایي خدمات په کومه کچه دي، په همدې تړاو مې همکار خاطر پردیس د روغتیایي چارو دی و کتونکي او څارونکي ډاکټر طیب یوسف نظر پوښتلی دی.
د روغتیایي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. بلې، کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې له بعده وګورو چې دغه خدمات چې ولس ته وړاندې کېږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعده وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ وخت نه شي. د لومړني بعد له نظره بله، کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي، او زه مطمئن یم چې همدغه سبا کلینیکونه د نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي. اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري، او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمو مطمئن یو، دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به خلکو په ژوند باندې څومره غیز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4000 دولتي کلینیکونه په پخو درولي، زموږ هیواد د عام روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس په 2019 او 2020 کال کې $2,500,000,000 زموږ د هیواد د روغتیایي سکتور مصارف وو چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایا او ارقام ښیي چې دا د $3,000,000,000 څخه هم لوړ شوي دي. دا په دې معنا چې زموږ د صحي سیستم د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو. یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپینډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده، او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو د عامې روغتیا د وزارت افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډه موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. په اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو تر څو وکولی شو د یوې خوانه د دوا کیفیت مطمئن کړو، او د بلې خوانه هغه دوا چې موږ یې په $800,000,000 باندې د بهر واردوو هغه قلم د $300,000,000 په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
د روغتیایي چارو کتونکو ډاکټر طیب یوسف چې له ازادي راډیو سره یې د روغتیایي خدماتو پر وضعیت خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان متحده عربی اماراتو ته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تاک د طالبانو بندیز زلماتونکي عمل بللی دی. دغو شاوخوا سلو نجونو ته پرون د کابل په هوایي ډګر کې اجازه ورنکړل شوه چې د لوړو زده کړو د تکمیل لپاره متحده عربی اماراتو ته ولاړ شي. د دوبۍ یو میلیاردر دغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه. پر ملګر ملتونو سربیره بیلابیلو نورو سازمانونو او ټولنو هم د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې، خو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل زما همکار سنا کاکړ اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو لخوا متحده عرب اماراتو ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تګ بندیز زړه ماتوونکی عمل بولي، او په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته زده کړو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د سالمونچي د ویان مرستیالې فلورنسیا سوتونینو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې له زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې هغوی بلکې ټول افغانستان اغیزمن کوي. د نینو په وینا زده کړو ته لاسرسی د ښځو او نجونو د بشري حقونو یوه مهمه برخه ده، او د ښځو له بشپړې ونډې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. د چهارشنبې په ورځ طالبانو سلو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه د لوړو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته د تلو اجازه ورنه کړه. په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د بندولو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته د متحده عربي اماراتو یو مشهور سوداګر خلف احمد الحق تور په دوبۍ کې دغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړه. احمد الحق تور د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې د طالبانو پر دغه اقدام خوشحالي څرګنده کړه، او له هغوی څخه یې وغوښتل چې پر خپل عمل سره غور وکړي. یوه له هغو نجونو څخه چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته له تلو څخه منع شوې ده، د موږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې که څه هم له دوی سره د کورنۍ نارینه غړي د شرعي محرم په توګه و، خو طالبانو له ناوړه چلند سره دوی له هوایي ډګره وشړلې. هغې وویل چې په تېر یو کال کې یې خپلې ټولې هیلې په دې پورسي پورې تړلې وې، خو دغه بندیز دا ناامیده کړه. ومغوښتل دې موضوع ته لمن په اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو، خو د دې راپور ته خپرولو یې زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د طالبانو دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې د یو پیغام په ترڅ کې د طالبانو دغه عمل غیر اسلامي او غیر انساني بللی، ویلی دی چې دا یو قصدی عمل دی چې خلک په جال او تیارو کې وساتي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان رئیس شهزاد اکبر په دې اړه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو له نجونو د زده کړې حق اخیستی او د دې حق ته لاسرسی فرصت هم چې په بهر کې د نورو لخوا دوی ته په نظر کې نیول شوی و له دوی څخه اخیستل کېږي. نوموړي پوښتلي که دا جنسیتي اپارتاید نه دی نو څه دی؟ د 2018 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پای راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د 2022 کال له دسمبر راهیسې د هغوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
و مې ورېدل چې ملګرو ملتونو متحده عربي اماراتو ته د سلو نجونو د تګ پر بندیز باندې نیوکه کړې او بیلابیلو نورو سازمانونو هم د طالبانو غوښتي چې پر خپلې دې پرېکړه له سره غور وکړي. بل ورته په کابل کې د طالبانو د پولیسو چارواکو تایید کړي چې یوه مشهوره یوټیوبره هورا سادات د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د هغې د وژنې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. دا چې د موضوع جزئیات څه دي، همکارې مې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړې ده.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کندز ولایت اوسیدونکو او ځوانه یوټیوبره هورا سادات چې په بیلابیلو یوټیوب چینلونو کې کار کوي په مرموز ډول په کابل کې وژل شوې ده. د هورا سادات کورنۍ، همکاران او د طالبانو د حکومت امنی قومندانۍ په کابل کې د هورا سادات وژنه تایید کړې ده. د هورا سادات ورور چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوې راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبه پورې د هورا سادات همکار ارشاد فرهمند ویلی و چې خورې د دوشنبه په ورځ وژل شوې وه. د هورا سادات ورور د هغې د مړینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هورا سادات همکار ارشاد فرهمند ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تېر ورځ د ډیرو هڅو سره د هغې کور ته ورغلي وو او د کورنۍ وضعیت له نږدې کتلی دی. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې کورنۍ ډېره غمګینه وه او دغه حالت ورته ډېر خفه کوونکی و. ښاغلي فرهمند زیاته کړې ده په خپلو خبرو کې چې هغوی هلته 30 دقیقې پاتې شو، خو کورنۍ دا چې هورا څه ډول وژل شوې ده او علت یې څه دی په دې اړه ورسره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. فقط دومره ورته ویلي دي چې هورا یې غوښتل چې د هغې جسد کندوز ته انتقال کړي، خو دا چې امکانات برابر نه وو. کابل کې د یو پارک مخې ته چې د ماشومانو د لوبو ځای د هلته خښه کړې ده او علت یې ورته دا ویلي دي چې د هورا ماشومان ډېر خوښېدل ځکه یې دغه پارک ته نږدې خاورو ته سپارلې ده. ښاغلي فرهمند هم ویلي دي چې د سادات کورنۍ د هورا د وژنې د څرنګوالي په اړه باندې چې څه ډول وژل شوی وو ورته هېڅ ډول جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د امنیې قومندانۍ ویاند خالد صدرن هم نن په ټویټر باندې لیکلي وو چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې ناحیې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسیدلې ده. صدرن ویلي دي چې د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نور نیولي او څېړنې ترې نه روانې دي. خالد صدرن د نیول شوو کسانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. هورا سادات شاوخوا 15 کاله عمر لري او په بیلابیل یوټیوب چینلونو کې په ځانګړي ډول په کابل فینس او سټار فینس کې کار کوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راپدې خو لکه چې سیاسي بدلون په افغانستان کې راغلی دی، په رسنیو کې په ټولنیزو او تفریحي پروګرامونو له بندیز سره جوخت په یوټیوب کې او همدارنګه د یوټیوب د کارکوونکو بازار ګرم شو. دوی بیلابیل ټولنیزو او تفریحي مسایلو باندې ویډیوګانې جوړولې. لودین صاحب
ډیره مننه فریدا سیال و چې ویلې د طالبانو د پولیسو چارواکو تایید کړي چې په کابل کې یو یوټیوبره هورا سادات د نامعلومو کسانو لخوا درې ورځې وړاندې وژل شوی او په دې تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیول شوي هم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د راپورونو له مخې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوژین د هغې الوتکې په پیښه کې وژل سوی چې پرون له مسکوه سن پیټرزبورګ ته پر لاره سقوط شوه. که څه هم کرملین په رسمي ډول د هغه مړینه نه ده تایید کړې، خو واګنر پورې تړلې یو چینل د هغه مړینه تایید کړې او هغه یو وطنپال شخص بللی. دا چې یفګینی پریګوژین څوک وو، په خپل ژوند کې کوم فعالیتونه درلودل، په دې اړه زما همکار صفي الله ستانکزي دغه راپور برابر کړی.
یفګنی پرګوژن د شوروي اتحاد له یو زندانه د ماسکو په لور د یوې مارشوي خصوصي اردو تر مشرۍ پورې په زړه پورې منزل ووهه.
موږ به دلته پات شو، موږ به د روستوف شار بند کړو او د ماسکو په لور ځو.
یو بیرحمه چې د کمیونیزم لړنګېدو وروسته بډایه شو او د کرملین د پخلنځیو قراردادونو له ګټلو وروسته د پوتین د آشپز په نوم مشهوره شو. خو په اوکراین کې د جګړې دا سرسخت ملاتړی د روسیې د ولسمشر له نورو متحدینو سره ټکر وکړ او بالاخره غدار اعلان شو.
ټول هغه کسان چې په شعوري ډول یې د خیانت لاره غوره کړې، وسلوال پاڅون یې کړی، چا چې د بدنامولو او ترهګرۍ لاره غوره کړې ده، هغوی ته به یوه نه جبرانېدونکې سزا ورکړل شي.
پرګوژن چې 1918 کال په لنینګراد کې زیږیدلی، په 20 کلنۍ کې د وسلوالې غلا او د کوچنیانو د قاچاق په تور محکوم شو. هغه په 1990 کال کې 9 کاله بند وروسته خوشې شو او بیا یې د هاټ ډاګ یا سانډویچو یو دوکان ګوټه خلاص کړ. دا د هغه څه یو عادي پیل و چې وروسته د پخلنځیو په کاروبار کې د امپراتورۍ لقب ته ورسېد. د هغه نامتو رستورانت نیو آیلند ډېر ژر د سیاستوالو، سوداګرو او د جرمونو د نړۍ د مخکښانو د ناستې ولاړې په ځای بدل شو. په 2000 کال کې ولادیمیر پوتین د جاپان له هغه وخت صدر اعظم یوشیرو موری سره هلته ورغی. دا د نړۍ له مشرانو سره د پوتین د ډېرو لیدنو له ډلې وه چې وروسته یې ډېر ژر د پرګوژن اشپزانو د کرملین ماڼۍ او اردو ته لار پیدا کړه.
هغه د ولادیمیر پوتین د دورې یو سوداګر دی. هغه د نورو ټولو په څیر یو اولیګاروخ دی، ځکه چې د هغه شتمني د دولت سره د اړیکو په بنسټ او د دولتي قراردادونو ده. هغه د سیستم له دننه څخه راغلی.
هغه ژر د سوداګرۍ وراخو فعالیتونه پیل کړل.
د روسیې په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او یا یې د مداخلې هڅه کړې ده، او زه فکر کوم چې موږ باید د دې خبرې ریښو ته ورسېږو.
په 2013 کال کې پرګوژن 2 کاله د مخه د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې په تور په امریکا کې تورن شو. 5 کاله د مخه هغه د انټرنیټ څېړنې اداره جوړه کړې وه چې په لویه کچه د روسیې د ټرال فابریکې په توګه پیژندل کېږي. د دې جعلي ټولنیزو رسنیو د روسیې پر ضد د پروپاګنډ مخه نیوله، د کرملین په منتقدینو یې برید وکړ او په ټوله نړۍ کې ناسم معلومات خپاره کړل. په 2015 کال کې کله چې روسیې د سوریې په جګړه کې مداخله وکړه، پرګوژن هم د واګنر په نوم د اجیرو ملیشو جنګیالیو یوه شخصي ډله جوړه کړه. جنګیالي په ټول افریقا کې ځای پر ځای شول، چیرته چې د پرګوژن پورې تړلو شرکتونو اومه مواد په نخښه کول. په مرکزی افریقا جمهوریت کې الماس، په سوریه کې تیل او په سودان کې سره زر. مګر په افریقا کې د واګنر واحدونو د ظلمونو ډېریدونکي راپورونه ورکول کېدل.
زموږ شاهدانو په مساوي ډول دواړه، هم بهرني سرتیری چې دوی روسان بلل او هم د مالی عسکر چې زموږ په فکر د شاوخوا 300 کسانو وژنو کې ښکېل و.
په اوکراین کې هم د واګنر واحدونو لخوا د ظلمونو تورونه لګول کېدل، چېرته چې دوی د باخمود په جګړه کې مهم رول لوبولی و. دا هغه وخت چې پرګوژن د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والری ګراسیموف باندې یو لړ ښکاره بریدونه پیل کړل.
موږ د مهماتو کمښت لرو 70%. شویګو، ګراسیموف، مهمات چیرته دي؟ دا واګنر هلکان دي چې نن مړه شول. د دوی وینه لا تازه ده.
د شویګو او ګراسیموف سره شخړه بالاخره پرګوژن د هغه بدمرغه بغاوت ته لاره واره کړه. د روسیې په سویل کې د روستوفان لون کنټرول ترلاسه کولو وروسته هغه یو وسلوال ځواک شمال ته د موسکو په لور ورمارش کړ. روسیا د کورنۍ جګړې له خطر سره مخ ښکارېده. بیا هم په 24 ساعتونو کې دا ټول پای ته ورسېدل. دا روښانه نه ده چې څه پیښ شوي، مګر پرګوژن موافقه وکړه چې بیرته په بیلاروس کې جلا وطني غوره کړي. تر هغه وروسته اونیو کې د سټلایټ عکسونو په بیلاروس کې د واګنر ډیره کمپ ښکاره کړ. بیا د بغاوت شاوخوا یوه میاشت وروسته پرګوژن په سن پیټرسبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې راڅرګند شو، او د اگست په 1 هغه د بغاوت وروسته خپل لومړی ویډیو خپره کړه.
واګنر د سارن او لټون فعالیتونه ترسره کوي، او روسیې ته تر دې هم زیات په ټولو براسمونو او افریقا کې ویاړ وربخشي.
ویډیو په ډاګه کړه چې هغه په افریقا کې و، مګر دا تایید نشوه او د پرګوژن د ځای او راتلونکي په اړه قیاسونه نور هم زیات شول. 2 ورځې وروسته دا ویډیوګانې خپرې شوې چې د روسیې په آسمان کې یوه الوتکه د سقوط په حال کې ښیي. په دې سره د پوتین د آشپز د خونخوار ژوند یون پای تر رسیدلې ښکاری.
صفی الله ستانکزی دا راپور پر دې برابر کړی و چې یفګنی پریګوجین چې د وژلو ادعا یې شوې ده څوک او څه فعالیتونه درلودل کرملین تر اوسه د هغه مړینه نه ده تایید کړې، خو په واګنر پورې تړلی ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې. اوس هم د خبري مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو، ورځو خپل همکار بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، ستړي مشه، راځي ورزشي پیښې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له نننۍ لوبې نه پیل کړو. د کرکټ په لوبه کې افغان لوبډلې نن ښه لوبه وکړه او 301 ټارګټ یې وټاکه. راځي له گزاره پر دې لوبې خبرې وکړو، بیا به که نور ورزشي خبرونه هم لرئ له اورېدونکو سره شریک کړئ.
لوګین صاحب سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته. لکه تاسو چې یادونه وکړه، نن د توقع خلاف د افغانستان توپوهونکو، بالخصوص د پیل دوه توپوهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران 228 منډې ملګرتیا وکړه او د پاکستانی توپچوونکو پر وړاندې په ډېر جرأت سره ولوبېدل چې د دوی د دغې اوږدې ملګرتیا پر مټ باندې 300 منډې وکړې او 301 منډې هدف یې ورکړ. ګربز په 125 منډو وسوځېد، ابراهیم زدران تر 80 زیاتې منډې وکړې. ورپسې نورو توپوهونکو ایله هغه سپورټینګ رول ترسره کړ چې دغه هدف دې حق ته ورسوي. که څه هم په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د حارث رؤف، نسیم شاه او شاهین شاه د چټکې توپ اچونې له امله ډېر زر زر وسوځېدل، خو نن هماغه توپ اچونکو هر یو په اور کې تر شپږو ډېرې منډې ورکړې او بلاخره د دې هیلې پیدا کړې دي چې افغانستان په دویمې سیالۍ کې حد اقل وکړی شي چې یو ښه لوبه ترسره کړي او بریا ترلاسه کړي. د کرکټ څارونکو چې موږ څارلې دي تر دې دمه په دې لوبې چې تبصره کوي، د دوی اند دا چې افغانستان سپینران چې دي یا سلو توپ اچونکي د دې قابلیت لري چې له دې هدف یا د دې منډو نه دفاع وکړي، خو د لوبې له پیل نه مخکې چې کله د ویکټ په تړاو باندې ریپورت ورکول کېده، ویل کېدل چې دغه ویکټ د بیټنګ لپاره ډیره آماده ده. وروسته هم کېدلی شي چې په دې باندې ښه بیټنګ ترسره شي، یعنی د پاکستاني توپوهونکو لپاره به دومره ستونزه نه وي.
بله ساحل صاحب.
بله لودین صاحب، وروسته پاکستانی لوري خپل توپوهنه نه ده پیل کړې او په څو شیبو کې به هغوی لوبه پیل کړي. بیا به نور جزئیات د ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو مینهوالو ته وړاندې کړو.
ډیره زیاته مننه زما همکار بختیار ساحل و چې د ورزشي خبرونو په تړاو او په تیره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ لوبې په اړه تاسو ته معلومات درکړل. دغه نننۍ لوبه رښتیا هم افغان لوبغاړو په بې ساري توپوهنې سره پیل کړه. د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز ښه وځلېدل او سیال لوبډلې ته د 301 منډو هدف وټاکه. په همدې سره د خبری مجلې خبری توکي هم پای ته رسیږي. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو او ورپسې هم دری خبری مجله له یاده مباسي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونو ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی، دا د دې بیس ګرځېدلې دي چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غو صلاح توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه ازمکی خړوبولو او بپوچېدو دي. حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیراز سیمه په دشوه کنډوالو بدل سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګر د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا سته چې په اسانۍ او لږ لګښت په لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.